کردند.
د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری مریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 14 د 2015 کال د نومبر 15 ده. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې لمخکې په جرمني کې منل شوې او پرون سې شنبه په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډي پي خبري آژانس راپور لمخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیز ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړې دي. دا د جرمني د هغو پروګرامونو یوه برخه ده چې په ځانګړي ډول له خطر سره مخ افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ییزو کارکوونکو د بشري حقونو د مدافعینو او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې له میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ته د تلو مستحق پیژندل شوي او ورته د منلو ژمنې ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته چې اووه کسان پکې مړه شول، د افغانانو په ګډون د نهو مشکوکو قاچاق وړونکو محاکمه د سه شنبه په ورځ په پاریس کې پیل شوه. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه اتباد غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او بریتانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسمن تورن کړي دي. دا کښته چې 15 کډوال پکې سپاره وو. د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالې څخه انګلستان ته په لاره و چې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکو د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راوویستل او د یو بلتن مړی وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د راپورونو له مخې د څو اروپایي هیوادونو لخوا ترسره شوو پلټنو وموندله چې په فرانسه او جرمني کې د قاچاق وړونکو یوې منظمې شبکې هغه کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل انګلستان ته بیول. ویل شوی دغه شبکه د عراقي کوردانو لخوا اداره کېده. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته یې ولیږي. ویل کېږي چې قاچاق وړونکو انګلستان ته د تګ لپاره له هر کس څخه څه کم $1,500 اخیستل. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوال د انګلستان کانال له لارې په کوچنیو ربړي کښتیو کې بریتانیا ته د تیرېدو هڅه کوي چې ډېری وختونه له خطرناکو پیښو سره مخ کیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کډوالو د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو بده پیښه 4 کاله مخکې رامنځته شوه چې 28 غیر قانوني کډوالو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سیشن به اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشې کړې چې له څه باندې 3 کلونو راهیسې په زندان کې وو او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو 40 کلن سیسل کوهلر او 53 کلن ژاک پیرس د 2023 کال په مئی میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د دغې جوړې چې دواړه ښوونکي د کورنیو ویلي چې دوی په یوه سیاحتي سفر ایران ته تللي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشې کېدو د آرامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشې شوي او تر هغو به تر څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر یې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوئل بارو فرانس 2 تلویزیون ته وویل چې هغوی د فرانسې د سفیر په استوګنځي کې دي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. خو نوموړي په دې اړه چې دوی ته به کله له ایران څخه د وتلو اجازه ورکول کیږي له څه ویلو ډډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې له مخې د 2 کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رویټرز خبری آژانس چې دغه مسوده یو کاپی ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماټانو ویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کېدای شي بدلون عمومي روانونه یې یو شمیر هیوادونو سره شریک شوی، خو تر اوسه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته نه ده وړاندې شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې واشنگټن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایاندو ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو او نور شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کېدای شي. خو دی وایند د ترتیب شوي مسودې په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یو میاشت مخکې د ترامپ د شلو مادو د طرحې پر لومړي پړاو هوکړه وکړه چې له مخې یې په غزه کې له دوه کلنې جګړې وروسته اوربند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو. د دې طرحې بل پړاو به چې له مخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کېږي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته عملي کېږي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبه له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سهشنبه خپله لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشرې لوبډلې تیرونه د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رډو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ په اسلام کلا پوله کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي.
این تعلیق ها میتونه پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشه.
دا زندونه بدی پایلی لري.
سیف د چلډرن وایي په شمال کې وروسته زلزلې تر ډیره ماشومان سخت بیرولي چې لاس نیوي ته اړتیا لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی وحشت زده بودیم. کلگی چیغ بزد.
په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړي باید سمدستي اقدام وکړي.
خبریالان ډېر په سخت حالت کې ژوند کوي او هیله ده چې نړیوال بنسټونه د خبریالانو یو کار وکړي.
او د تورخم دواړو غاړو ته ایسار شوي مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې او کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازې یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اسلام کلا په پوله کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د دې سازمان یو لوړ پوړي چارواکي پرون سیشن به فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دا پریکړه په سیمه کې د خزینه کارکوونکو پر کار د طالبانو له لوري د نویو محدودیتونو له لګولو وروسته شوې ده. د کډوالو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا پریکړه به پر هغو افغانانو منفي اغیز وکړي چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
ملګرو ملتونو ویلي د اسلام قلعه په پوله د ښځو په کار د طالبانو د نویو محدودیتونو له امله دغه ادارې او بشرپاله شریکانو یې د غلطه خپل سرحدي فعالیتونه ځنډولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راتوات فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه سه‌شنبه د نومبر په 4مه وروسته له هغې وشوه چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي. هغه د دغه نویو محدودیتونو جزئیات نه دي څرګند کړي خو ویلي دي چې د کار د بشري مرستو په بهیر کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. راتوار ټینګار کړی چې د ښځینه کارکوونکو لښتونه فعالیت پرته ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسونه ناشونې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلام قلعه په پوله کې د یوې نړیوالې ادارې یو کارکوونکي ازادي راډیو ته ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې وروسته له هغې خپلې چارې ودرولې چې څو ورځې مخکې د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهیان المنکر مسؤلینو ښځې له کاره منع کړې. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي چې شاوخوا 60 ښځو په روغتیایي برخو له دې ډلې د زیږون، واکسین، تغذیې، رواني درملنې او په نورو برخو کې په اسلام قلعه کې له نړیوالو ادارو سره کار کوه.
د کاسان امر بالمعروف راغی او ویل چې ستاسو د کار ډول چې کوي اسلامي نه دی، قانوني نه دی. څوک چې دلته کار کوي موږ پرې نه یو خبر. شکایتونه راغلي، داسې خبرې یې وکړې.
د کډوالې د برخې او شمیر کارپوهان ندی ډلې عبدالرزاق عدیل وایي د ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو د سرحدي مرستو ځنډیدل د دې ډلې نقدي، روغتیا او د سرپنا مرستې به بې وسه راستنیدونکي لا زیات فشار سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
این تعلیق ها میتونه پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشه.
در زندونه بدی پایلی لری تخزو او ماشومانو دلاز زیان منیدو ده حیاتی خدمتونو دنشتون ده نقدی او غیر نقدی مرستو ده بندیدو ده بشری نورین ده جورتیا او ده بی ثباتی ده زیادی دو لامل گرزی.
تشدید بحران انسانی و افزایش بی ثباتی در افغانستان.
ده ملگورو ملتونو ده کدوالو علی کمیشنری یا یونسیار ده معلوماتو لمخی در روان میلادی کال پیل څخه د سپتمبر تر لسمې پورې له ایران څخه له 2 میلیونه زیات افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. اسلام قلعه د افغانستان او ایران ترمنځ یو له مهمو سرحدي لارو څخه ده او ډېری افغان کډوال له همدې لارې هیواد ته داخلیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې 10 کال له دې لارې تر 1.2 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دوی څخه شاوخوا 60% ښځې دي. طالبانو په 2022 کال کې ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او دا بندیز یې په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته هم وغځوه. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یونیسیار نږدې 2 میاشتې مخکې ویلي وو چې په دې اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندېدو له امله د راستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه درولي دي. که څه هم یو شمېر بېرته راستن شوي افغانان شکایت کوي چې افغانستان ته په راستنېدو سره یې له ملګرو ملتونو او نورو ادارو لازمې مرستې نه دي ترلاسه کړې، خو یونیسیار ویلي چې دوی به راستنېدونکو ته نقدي او نورو مرستو ته دوام ورکړي څو د هغوی د بیا میشتېدنې بهیر اسانه شي.
و امریدل چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په اسلام کلا بندر کې خپل فعالیتونه ورسره له هغې وزندول چې طالبانو خزینه کارکونکو د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي. له ځانګړو افغانانو سره د مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندوی ماسو د مرستې په برخه کې البته یو خنډ هم ده. په دې ماسو کې د ښځو پر کار د طالبانو لوري لګول شوی بندیز دی. دې ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د افغانستان په شمال کې د وروستۍ مرګونې زلزلې له زیانمنو شوو سره پرون د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ هغوی ته د جنسیت او بشري حقونو پر بنسټ د بشری مرستو رسولو غوښتنه وکړه. خاغلی بینت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په دې اړه کڅه هم نور جزئیات ورنکړل، خو پر خزو د طالبانو لخوا لګول شو محدودیتونو ته په پام سره چې دوی د نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په ادارو او نړیوالو مرستندوی محسوک لکار کول راګرځولي، له دا ډول طبیعي پیښو سره انتقادونه راپورته کیږي چې د زیانمنو شو خزو او نجونو سم لاسنیوي نه کیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې تر ډیره ماشومان سخت بیرولی دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو شو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. په عین حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ او ماشومان وای د زلزلې ټکانونه خورا قوي او سخته ویرې رامنځته کړې ده.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو د 14 کلنه نادیا فیضی وای د وروستۍ زلزلې پر مهال سخته ویرې واخیسته. هغه ازادي راډیو ته وویل چې آن لتیر ورځ رئیس د ویر لامل خپل خونځي ته لانه دتللی.
ا
د بلخ د مزار شریف خار یو دولس کلنه اوسیدونکې مهسا هم ورته کی سلری
شپ زلزلہ بود ما بسیار هغه به وحشت زده بودیم کلهګی چغ بیزاد برق هم نه بود او تاریکی ما چون که ما خودم چه قسم بیرون برمدم مادرم چغ میزد و بیادرکای خورد و باز خانه میکشید دیگه تا صبح د بیرون بودیم که میفته پس لرزه باز نشه
د همدی ولایت یو بل اوسیدونکې عبدالرسول هم ویل چې ورسته زلزلې د دوی ماشومان سخت ویرولې دي
تاسو یو وضعیت وو چې ټول ډیر ویریدو په ځنګړي ډول ماشومان دوی دومره سخت ویریدلی وو لکه سخته تبه چې پرې راغلی وي وروسته چې زلزله ختمه هم شوه دوی ویریدل او ویلې چې موږ په غي کې ونیسو
دا په تاسو حال کې د تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلند هم په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروسته زلزلې ماشومان سخت ویرولي د صندوق د دوشنبه پورز د نومبر دریمه په افغانستان کې د سیب د چرلند د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیر سمیرا رحمان لقول لیکلي ماشومان سخت ویریدلې ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تیښتې ته اړ کړل نوموړي خبرداري ورکړې چې د ماشومانو پر رواني روغتیا د دې زلزلې اغیز سمدستي دی او دا چې ژمی پر رسیدو دی او ورله مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي سیب د چرلند ویلي اغیزمنو سیمو ته بیړنۍ روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري د نومبر په درېمه دغه نسبتا زورور زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبله او ویجاړې رامنځته کړې بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډیر ځپل شوي خو بغلان کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغیزمن شوي د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 950 نور ټپیان شوي د ماشومانو د ساتنې صندوق سیب د چرلند له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سخت زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابېدونکو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی دغه صندوق ویلی وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمر ماشومان او امیدوار او شیدې ورکوونکي میرمنې له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي د روان کال د اگست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ نورستان ننګرهار او لغمان کې مرګونی زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 250 ماشومان وو
له خبرونو ورآخوا
د تورخم دواړو غاړو ته سر شوی مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن د کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې له تیرو نږدې درېونیو رئیس پاکستان تړلې خو د تیرې شنبه په ورځ یوازې د تورخم دروازه او روس البته د سپین بولډک هم د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانستل چې پاکستان له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته استنوي
یو افغان امیرمن چې خپل ناروغ مور یې په خورته د تک په هیله لوګره تر تورخمه را رسولي او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي هغه چنغ والی نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما مور له سمو د رئیس ناروغ ده ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي کله چې ما واوریدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوي زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو
د تورخم خرګوټي او سیدونکې غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غونی او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
تیرو شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړنۍ ناروغان بند پاتې دي دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنی ځایونه هم نه لري دوی له میمنې فاریاب سمنګان بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړی دي
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د غنی غونی او د اسنادو د څېړنې د ځنډ لامله له څو ورځو راهیسې د جمهوریت په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته ویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است به خاطر که جایی نیست هوا سرد است کودکان زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند
د راپورونو لمخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوریو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالي زیانونه اړولي. د کرښې د دواړو لوریو سوداګرو له پاکستانه غوښتي چې د غلار د سمدستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته د اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر درېمه د کډوالو د ستنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیچ چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وختي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ 10,200 ډیر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خبره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د رواني نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربان هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې د دوشنبه په ورځ یوازې له پاکستان څخه نږدې 14,000 افغان کډوال چې له هغه هېواده ایستل شوي وو بېرته خپل هېواد ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې د عالي کمیسیون د دارالانشا شمېرې خبرې کړې چې له مخې د دغو نویو ستانه شوو ډېره برخه، یعنې نږدې 9,000 پر تورخم راوختي، نور څه کم 6,000 د کندهار سپین بولډک او نږدې 1,000 تنه د هلمند بهرام چیل لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو دغه لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لوی لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستې چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړې باید سمدستي اقدام وکړي. یو شمېر دغو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل په تېرې یوه اونۍ کې د پولیسو نیول او ځورول زیات شوي او دوی ویرې لري چې ونه نیول شي او له دې هیواده ونه ایستل شي. دا خبریالان همدارنګه وایي د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي او دوی اوس په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. جزئیات په دې رپورت کې.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزه وړي داسې مهال چې په خبره د ویزو تمنید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې مشت افغان خبريال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل ای راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې وه، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې یوې میاشتې افغان خبریالې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خبلادی و گلت امر کرده چه موگ افغانان سره ده هیچ دول معامله لکه ده گر کرده کول یا ده پیسو بدله ولده کوی د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی. تر څنګ یې هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو. هدا خوراکي توکي نشوره نیولی. دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست گشت گزار کردن نمیده چون اینا میگن شما غیر قانونی سید.
لگور به هر هیچ و تلیه نشو زکه وای تاسو نا قانون هی دیورازو که خوبیخی کور که بندیانی و دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مکدوالو سخت فشارو نا راوستی دی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدونه تر سر کلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزو بلا واوخت. د طالبان حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایی حریم نقض وباله د غچ اخیستنې په پاره د اکتوبر په 11مه د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شول. دواړو خواوو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلا شول. ټاکل شوی چې د دواړو لوریو د پلاوو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژونده شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمیشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلی دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي، د جنکیانو او تقریبا داسې ونیسه چې 2,12,000 پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې د شریعت له نظره چې ته پوه شوې په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي. او هم واحد چاپیرال برابر کده کدی وقف د نظام فلاس کده او د نظام تر شتر لاندې سی هم د دینی اصول مطابق زده کړې په مخ وځي نو دا به د دې نظام او په نړیواله سطحه د رشد او د رفاه او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که په دې باندې و سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم او د دین له اړخه نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. دا ځل د هیواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې دای شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلي کې زیږیدلی یم. ځان تقریبا نن 4-5 کالم دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ، دی نادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر او کاروبار هغه دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپله شاعري کوله، هم خپله مطالعه کوله، هم خپل اقتصادي کار مختبي و، او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره، او که دا نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعري مشکله ده؟
شاعري خو د تجارت سره اړخ لګی چې هغه اړخ باندې سړی پیسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا به نوی هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګی، کله چې ته د یو بڼوال په حیث یا په هماغه رول کې ځان واچې، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټي دوی خدمت کوي یا تاو را تاو کې کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره یې دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا بیا قوي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې سړي نه بیا به پس ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر خای یوازې ما سره نه ډیرو اوریدونکو سره دا پښتنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخ کې ویل چې شاعري خلې ده او خوان کوي، نو تاسو به حتمان تجربه کړی وي. دا خلک را ته شرح کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکن ده او اسانه ده. بیا به ورسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو وورو.
دا خدای شدا چې تاسو جهانګردي، دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو، او بعضی کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده دی، وایي نه سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په تعلم او تعلیم کې تاسو یوازې نظری زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ، عملاً ځینې شیان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالي نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیرویو قصې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وینې، هغه ښکلا وینې، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې چې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو زما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونج ښایستونه ته وینې، په دنیا کې په ښایست کې څه توپیر نشته، په اخلاق کې څه توپیر نشته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیر نشته. خلک څه دي ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ دا څه غونه څه راوړو څه ورکړو، دا ډېر سړي ته داسې یو توپیرونه په سترګو کوي او سړی تنه اخزونه کوي. بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د ښکلي شعر تکمیلي او بشپړتوي. ما خیال دغسې ده.
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره او خپل هیواد کې د مانویت مسله، خو دا مسله وروسته در سره څیړم. اوس زه نه پوهیږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولی، خو اوریدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و، ما سره که تاسو هغې اجازه ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلی مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي چې حقاقي د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. پهانغري توره کټوه باندې النه چای چاینک کې ویشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پرس کې ویشوم، مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زانو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو باران، خشو چې کډه شو او لاړ پرون، په دې چمن د کاڼو کاڼو باران، امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال، راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو، راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي د خپل تبر په کام به کام وي زما، چې تر ابده زیرمه زیرمه لرو، دا انګېزه دا به پیغام وي زما، د خپل خاور خزانه بسپړم څو د ښکلا مظاهره کې اوسم د ویښتابه د هڅې هاندندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداش باړه کړې نه وه شیبو مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداش باړه کړې نه وه شیبو ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو مننه کور مدن
لتاسو ډیر زیاته مننه راغب صاحب ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل مخصوصا د پایل په برخه کې په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فورمونو پلویان دي دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل دا یو بحثم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فورمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې
تکال صاحب زه یو داسې یوه شاعري کوم په خپل خیال چې څومره یې کوی سم که نه سم کوی زه شاعرۍ ته تسلیم یم یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعري په قالب کې دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله تا ته اوس یو نظم درکوي که نه یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي او ته ورته وایي چې نه ایمان دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړې دلته ټکر واقع سه ما په خیال نو ټکر چې واقع سه شاعري ټکر او احساس دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني که د دا په تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سې په جنګ کې سې د ملکې سره هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده تا هغې ته نه وویل نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه د دې معنا دا ده چې ته د شاعری سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله او بل نوی شی که څوک نه مني مثال به موږ ورکړو هره سا یې موږ نوې ده ګوره دا مصاحبه هم څه موږ وکړه ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو هغه زمانه لاړه ځي هغه بېرته راګرځوی نه هو که قالب د قالبونو یادول وي د فورم یادول وي په کلاسیک شکل هغه فورم صحیح ده نه زړېږي دا به خامه خبر ده پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو نوي شیان خپله راځي او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې هر څه یې ویلي دي ټول کارونه یې کړي دي بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو د خپلو فورمونو شاعري به کوو او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وګمې او تاتور خپور کړی نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې او ته فرمایشونه ورنه کې دا خو د ګذور شاعري
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی د الهام شاعري
بله 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 هغه شاعري ده که نه که د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم دا خو بیا د څه چې ته به خپله پېښې د شاعرانو ته دا نو تقلید ده او زه تقلید ده
مننه دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی له پخوانیو فورمونو نه کلاسیکو فورمونو نه له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده
هو هو تکان صاحب زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم آزاد سره ما درته کمپانی په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ د شعر ملکه که آزاد و که غزل و که تلوریز و اتا مخمس مخمس ما جور کری همی در شعران و پا غزل بانده مخمس بکلی نو دلتا بازوتا است یا شعر خپل در آزاد دکلمکم یا بیت استدالیکم
او میره
بانی ما مخپل تلور هدونا شاکل یا روانیم تا تکمیل
تجربه زمونږ ځینو نورو شاعرانو هم کړې ده چې زما په خپل هم شخصا خوښیږي او ډېر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
چې موږ پکې د هر فورم نه ګټه پورته کړو، شاعرین ډېر کړو، ډولونه د شاعرۍ ډېر کړو، او که موږ ورو ورو را څنګو د هرې خوا نه را ایستارو خو موږ د شاعري بیا محدوده کړه، کنه د خپلو ادبیاتو د لمن هم را ټوله کړه او دې ته خپرول په کار دي. د ادبیاتو لمن موږ باید خپره کړو. ما خیال داسې
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي، په غځای کې د معنویات خبره هم یاد شوله. معنویات ته تاسو څه ډول ګوري؟ په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري؟ او کله چې افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونی کیږي؟
معنویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارد سن یا بنا سن ځکه چې ټولې خبرې سمې نه وي، که نه هر سړی خپل لید لري، خپل لیدلوری لري، خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچور لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلې ده، کوم ځای پورې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم، هغه ده. معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې یو، په نوره دنیا باندې یو، په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو، نیسو عملي کوی، موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو، یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو، خو بیا چې عمل ته یې وګوري بیا هغه شی پکې نه وي، دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې موږ کمپیوټر لرو او دلته موږ شاته پاتې یو، وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بل خوا لاړې نه شي، رانه دا مسله بل څه لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي، اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي، مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو ډېر په معنوي خلک وو، اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي، خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي شي بیا مادي اړخ ته نه پاتې، ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي. یو وزر زما په خیال معنوي ده، بل وزر مادي ده. که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یا شاهین تاسو د دسي د الوت ننداره نه شئ کوی. نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده، دا بیا نه معلومېږي ما ته چې زما نظریات به څومره سم.
مننه. شعري مجموعه مو څومره چاپ کړي دي؟ او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې نومېږي، تقریبا 300 پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي، تلوریزه او غزل. بلا شعری مجموعه دا د نقاشۍ یا زانګې هغه تقریبا 600 پاڼو ته رسېږي. هغه کې بیا یو څه ژباړل شته، اشعار مې ژباړلې دي د دري نه د لویو شاعرانو، او پکې یو څه هغه ته ده. مثلا بعض واقعات چې په تاریخ کې تیر شوی دي ما په نظم کې راوړی دي، او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه، دا بیا په یو بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دی کې دي، او یو بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ریشمینې پیروتې دا لرم دې کې لږ لږ شته، او بله شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې شته، بله مجموعه لرم په نامه داڼې دې کې بیا لږ لږ شته، او بله نوې مجموعه لرم په نامه د ویان د هندارې. ویان د هندارې نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د تام ویان د هندارې د پاس د هندارې مثلا عامت دې خبرې به نه کولی ساکت ته وو ویان دې کنه نو چې دا وخت مرستانې کوي نه دا هندارې دې، او یو درې مجموعه لرم چې دا شپوس په نامه ده، نو دې کې بعضي شعرونه واړسته ربایات پکې شته مصنوعي لري، او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه. بل دې بیا نورې ژباړې لرم، مثلا یو ژباړه لرم اسلام کې عبادت، یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه، بیا یو بل ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د طرف هم بېرته ورغول طرف هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي، او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب ده چې په نامه د هغه مفهمین تل پاتې ډیوې د بیدل روان او د نکاح مسایل ګټوي سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه د بیدل ژوند په باره کې د دری ربی خلک ډیر خبر دی او ډیر معلومات لري، خو پښتانه هیڅ معلومات نه لري چې بیدل کوم ځای او کلری میواز یا دیبانه لري عام خلک نه لري. نو ما دا شیان دارل او هغه چې هغه اثار ډیر په لوړه سطح لیکل شوي سرایي کې ما راځو تاسو ته ونایي هغه مرایي چې دا مې باړلې په سم شک ورپسې مې بیا دلته یو څه باړلې دي چې دا مې لوی لس تا چې دا واړه واړه شیان دي، مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی او مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکوي وبه یې ولولم.
مهرباني مهرباني ویلولی.
او د ژباړل شویو مطالب نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون، د اسلامي امت درې اویا فرقې، د بدر غزوه علم یقین او محبت راوړي، د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی، د تراویح لمونځ په بیړه، رسنیو کې د کار ضوابط، د خوراک پر ځای فدیه یا قیمت، د لیکوالۍ تجربه، اسراف د اسلامي امت مرګونې ناروغي، د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلیل، د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم، د مخکې پیغام، د ډاکټر قرضاوي له وینا او څخه، د قرآن غور او وعده، قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو، په اسلام کې د ښځو حقوق، د روژې عناصر، د قدر شپه، په اسلام کې دیموکراسي، وعده او مینه.
مننه خدای دې کې دې ستې لیدایم. لتاسنه مننه راغب صاحب. په پای کې ک یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کې مهرباني وکي.
شعر خبا نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي.
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نامه لیکلی و، او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب ک یو پاکستانی لګیا و، دا د افغانستان سر دا واخان نه ده، دا به داسې په دې خپل کمپیوټر کې داسې کاټ ک یو تیر به داسې تیر ک بیا به ویل چې دغه منګه پریکو ځکه منګه ترو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږو نخلو، او زه کې دې ته ضرورت نه چې موږ کابل باندې تمره مصارف کوو یا په دې لارو تیر بیر کوو ما غځای دا بس د 200 میلیون ډالر خپلې او 300 میلیون ډالر کټمرا راځي کې چې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د سیو سراکا او یو د هغه بارون کې ریل یو پټلې جوړول شي زه کې بیا کابل پنځوا کې پاتې کیږي موږ په دې لارو باندې چیکو خپل تجارت ته زه کې دا مور کوو ځون هغه منځنۍ آسیا او هغه کې شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کې چې دا غزل ملکله خدای دې کې چې هغه ارقام صحیح وي دي کنه خو هغه صحیح ما باندې تاثیر کړه زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړي واخلي امام هسته څوکا د واخان له سړي واخلي زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان له سړي واخلي بابا نه د هدهد پلار راولي دی پیغام بلقی سرا پیدا شي سلیمان له سړي واخلي زورګي د پورونو باندې وشین دی او څوک لوګي او سپیلانای دی کړی او ځان له سړي واخلي باور به په هر چا باندې ته خو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړي واخلي تاون د پردانو ویش د موسمه پر مختګ ګلونه په ژمي کې باران له سړي واخلي باور د نشي دومره خایستنو کې او تور دا غرونه زمرد لال و مرجان له سړي واخلي شعرونه شاعری ته عجیبه قانون لري په هر یو خبره امتحان له سړي واخلي رب د مخلوق سره دی څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړي واخلي ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګای ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګای هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړي واخلي کثر په وطن وشین دوراغه و څه پروا چې غېګه تا او دغه غېګه چې جانان له سړي واخلي
ډېر ښه
خدای دې کې څه یې نه لوستلای وی او سم تاسو
ډېر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب لدینا چې د ازادي میلمه کې مخ خبرې وکړي او خپل خپل شعرونه مو واورول قدر من اوریدونکو ل افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادي میلمه
بس لاړه ځواني سه بس لاړه چه وفا وکړه.